tour de pol.
مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د مازیګر څلور او په کابل کې درې نیمې بجې دي. په خپرونه کې زه پامیر ساحل درته ښه راغلاست وایم. په دې خپرونه کې په شمالي وزیرستان کې د امنیتي سرتیرو پر پوستي برید، په شوال کې پر کلیو د پوځ بمباري، په سوات کې د امن کمیټې غړو وژنه، په کابل کې ځانمرګې برید، په پښتونخوا د اعلی وزیر سرګندونې، او په بنو کې د شمالي وزیرستان د کډوالو لپاره د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غونډه، او د اوکراین او اروپایي ټولنې تړون په اړه د رپورټونو تر څنګ د خپرونې په دویمه نیمایي کې ژوندۍ خپرونه سروې هم لرو. خو لومړی له نجیب عامر خبرونه.
د افغانستان پولی ته نږدې د پاکستان په قبایلي سیمو کې یو دیش وسلوال د هوایی او ځمکني بریدونو په ترڅ کې وژل شوی. په سوات کې د امن د کمیټې درې غړي وژل شوی، او امریکایي ځواکونو په عراق کې د اسلامي دولت مرکزونه په نښه کړي. اوس هم پوره خبرونه. د پاکستان پوځ وایي د افغانستان پولی ته نږدې په قبایلي سیمه کې یو دیش وسلوال د هوایي او ځمکني بریدونو په ترڅ کې وژل دي. په دغه جګړه کې درې حکومتي سرتیري هم وژل شوي. د سه شنبه یا نهې په ورځ په خبره شوې یو خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا بریدونه په تیرا کې ترسره شوي. د دې حملې په ترڅ کې شل وسلوال وژل شوي، او د وسلو دوه ډیپوګان هم تباه کړی شوي دي. پوځ هم دارنګه وایي چې په شمالي وزیرستان کې د حکومتي ځواکونو په یوې پوستې د پولي له پورې غاړې نه برید ترسره شوی، خو د ډزو په تبادله کې یولس وسلوال او درې حکومتي سرتیري وژل شوي دي. د پاکستان پوځ د جون د میاشتې راهیسې په سیمه کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي چې موخه یې د شمالي وزیرستان نه د وسلوالو ویستل دي. پوځ وایي په دې جګړه کې دوی له زرو زیات وسلوال وژلي، خو د دوی سل سرتیري هم له منځه تللي، خو د پوځ لخوا د ورکړل شوو دغو شمیرو سپیناوی ناشونی دی. د خیبر پښتونخوا د سوات په تحصیل کابل کې د امن د کمیټې درې غړي وژل شوی دي. د کانجو د پولیسو یو چارواکي اختر علي بیګا مشال لري ته ویل چې تیر ماښام د تحصیل کابل د بره باندې په کوټلۍ سیمه کې د امن کمیټې دوه غړي محمد زیب او فرید خان نامعلوم وسلوالو په ډزو وژلي.
دا تقریبا په اته بجې یا په باندې اته بجې باندې دا وقوع شوه. دا دوه مشرانو ویډي سي ممبران دي چې نو دوه را روانو پورته شو. پیر بشه دي کانتان د یو نه زیاتو دوی زما په خیال ته پیره دي کوله وي تیره چې نه هغه ارنج کو بیا واپس روانو.
بل پلو تیر ورځ د تحصیل کابل په ګلجبه سیمه کې هم یو د امن کمیټې غړی او یو ځای تن نامعلوم وسلوالو وژل. د دواړو پیښو ذمواري کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې. نن په کابل کې د امریکایي سفارتخانې سره نږدې د بهرنیو ځواکونو په یو قافله ځانمرګې برید شوی دی. د ایساف لخوا مشال لډیو ته د ترلاسه شوې خبر پاڼې تر مخه په دې پیښه کې درې سرتیري وژل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي بیا نن مشال لډیو ته ویل چې په دې پیښه کې دیارلس ولسی کسان ژوبل شوي دي.
د خارجیانو یا د نړیوال ځواکونو تلفات ډېر زیات مونږ نه لرو. هغه د دوی ادارې باید یا د ایساف لخوا هغه باید نشر شي. نو هغه ډېر زیات چې مونږ لرو د ملکي افرادو په حکله دی. نو زخمیان ټول ورته ورسول شي افغانو ته د پولیس لخوا. دیالس کسه ټول زخمیان ملکي افراد دي چې په ساحه کې ول.
بل پلو وسلوالو طالبانو په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دا برید دوی کړي. د پېښور د مرکزی زندان یا سنټرل جیل د امنیت د ټینګولو لپاره په جیل کې دننه د پاکستان د پوځ ساتیري ځای پر ځای شوی دی. مشال رادیو ته په یو لیږل شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې تیره ورځ د پېښور کمشنر منیر اعظم، د ښاري سیمو د پولیسو مشر اعجاز احمد او کرنل تنویر احمد د نوموړي زندان څخه لیدنه وکړه او د امنیت څارنه یې وکړه. د پېښور په مرکزی زندان کې د ډاکټر شکیل افریدي او مولانا صفی محمد په ګډون یو شمېر مهم کسان بندیان دي. چارواکي وایي په پاکستان کې د بارانونو او سیلابونو له کبله 312 کسان مړه او خوشا 1500 نور ژوبل شوي دي. د پاکستان د آفتونو سره د مبارزې قومي ادارې چارواکو بیګا مشال لډیو ته ویل چې د سیلابونو له وجې یوازې په پنجاب صوبه کې 212 کسان وژل شوي دي. چارواکي زیاتوي چې د سیلابونو له وجې د پنجاب درویش، د پاکستان د انتظام د لاندې د کشمیر لس او د ګلګت بلتستان 15 ځلې اغیزمنې شوي دي. د افغان ولسمشر حامد کرزی دفتر ویلی دی چې د ولسمشری د څوکۍ د دواړو کاندیدانو ترمنځ خبرو کې پرمختګ شوی دی. د ولسمشر ویان ایمل فیضی پرون مشال لري ته ویل د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو کاندیدانو عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی پرون یو وار بیا له ولسمشر حامد کرزی سره په ارګ کې وکتل او ډیر ځل بعد د ملي وحدت ته حکومت د جوړولو په مقصد د یو تړون په لاسلیک کولو سلا شي. د اشرف غنی احمدزی د انتخاباتي ټیم ویان فیض الله زکی بیا مشال لري ته ویل چې ممکنه ده د واک د شریکولو دا تړون نن یعنی د سه شنبه په ورځ ترسره شي. د ملګرو ملتونو تر سرنې لاندې د افغانستان د ولسمشرۍ د دوهم دور انتخاباتو ملیونونه رایې تفتیش شوې دي خو وروستي نتایج لا تر اوسه نه دي اعلان شوي. د امریکا پوزوی دوی د بغداد سره نږدې د اسلامي دولت په نامو د وسلوالي ډلې مرکزونه په نخښه کړی دي. دا لومړی ځل دی چې امریکا د دغو وسلوالو پر ضد د عراق سرخار سره نږدې بریدونه کړي. د امریکا د پوز مرکزي قومندانې ویلي دي دوی د سپتمبر په 14 او 15 نیټه د سنجار او د بغداد په جنوب لویدیځه سیمه کې د عراقي پوز په ملاتړ دوه هوایي بریدونه کړي. دا بریدونه د امریکایي ولسمشر باراک اوباما لخوا د اسلامي دولت په نامه د وسلوالي ډلې پر ضد د اعلان شوو عملیاتو برخه ده. د مصر په سینا صحرا کې د پوز د وقافلې په لاره د سرک د غاړې د خښوي ماین د چودنې لامل د پولیسو 15 نوي برتی شوي سرتیری او یو افسر وژل شوی دی. د مصر د کورنیو چارو وزارت وایي برید نن د رفح خارګوټي سره نږدې په هغه سیمه کې ترسره شوی چې د غزا د پټې سره په پوله پرته ده. په دې پیښه کې دوه نور پولیسوالا ژوبل شوي هم دي. د دې باوجود چې په یاد سیمه کې د فعال وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات هم روان دي خو اسلامي وسلوال تل په امنیتي ځواکونو بریدونه کوي. دا اتر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته زموږ د همکار سراج زهیر ناورو چې د هوا حال څه دی او پاکستانی روپۍ د بهرنۍ کرنسۍ په وړاندې څنګه بدلی.
نن د پیښور کرنسی بازار کې یو امریکایي ډالر په 2.15 روپۍ پیسې اخیستل کیږي او په 2.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.65 روپۍ او په 1.65 روپۍ یو یورو په 2.25 روپۍ او په 3.3 روپۍ یو سعودي عرب ریال په 0.3 روپۍ او په 0.55 روپۍ د عرب امارات درهم په 0.90 روپۍ او په 3.45 روپۍ یو افغاني په 1.88 روپۍ خرڅول کیږي او په 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال د موسمیاتو د محکمې په وینا راتلونکي 24 ساعتونو کې به پېښور، بنو او کوټه کې موسم خشک او ګرم وي او په پېښور او بنو کې به درجه حرارت زیات نه زیات 26 او په کوټه کې به 33 سانتي ګریډ وي.
زموږ په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز اوري. په شمالي وزیرستان کې پر امنیتي پوسټې د وسلوالو برید څلور امنیتي سرتیري وژل شوی دي. د شمالي وزیرستان شوال اوسیدونکو وایي د پاکستان پوځي پر کلیو توغندي وروي. په کابل کې په ځانمرګي برید کې درې بهرني سرتیري وژل شوی دي.
پسلار کې یو دمي بس انفجار وشو او برزګاړي هغه شو خلک هم پکې جوبل کړل.
د اسلام آباد په احتجاج کې د سرکاري وسایلو استعمال پاړه د پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک د سرګندولو خبرګون.
ان کے خلاف سٹیٹ کی طرف سے مقدمہ درج ہونا چاہیے.
او په پښتونخوا ملي عوامي ګوند وایي د شمالي وزیرستان کډوال د ژر کورونو ته ولېږدول شي.
څونه زر کې دی شي دا خلک ته واپس خپل کورونه ته پوتل شي. د چا کورونه چوران شي دی په دې اپریشن کې هغه کورونه د سرکار جوړ کړي.
خبرونه په دویم نیمای کې لملیه امیرزاده سره سرو پروگرام په ژوندې بڼه اوریدای شي لمشال رادیو سره. لومړی موضوع ترازو په شمالي وزیرستان کې د امنیتي او استخباراتي ادارو چارواکي وایي وسلوالو په سپینوام کې د ملیشي پر امنیتي پوسټې برید کړی دی چې پکې څلور سرتیري وژل شوی دي. دوی وایي پنخته کې شپږ وسلوال هم وژل شوی دي. د برید پړه د لشکري جرار په نوم یو وسلوال ډلې منلې ده. عمر دراز وزیر معلومات راکوي.
استخباراتي ادارو چارواکو او ځایي خلکو په وینا سهار وختي شمالي وزیرستان تحصیل سپینوام ډانډه کچ امنیتي پوسټا باندې وسلوالو طالبانو برید کړي چې پکې سلور ملیشا ځواکونه وژلي شوي دي. د استخباراتي ادارو چارواکو مشال ریډیو ته وي امنیتي سرتیرو هم د غلطه ځوابي کاروایی کړي او ځوابي کاروایی کې شپږ وسلوال وژلي دي. د چارواکو په وینا وسلوالو په یاد امنیتي پوسټا باندې دراکټو او سپکا اسلحه سره برید وکړ او دغلته تر ډیر وخت پورې امنیتی سرتیرو او وسلوالو ترمنځ خطر روانه وه. استخباراتي ادارو چارواکي وایي د برید په نتیجه کې امنیتی پوستا ته هم تاوان رسېدلی. مقبول داوړ نومي یو کس چې ځان یې د لشکرې جرار وسلوالې ډلې وایان بوله، مشال ریډیو ته د نامعلوم ځای څخه ټلیفون وکړو او برید پړه یې ومنله. دویو امنیتی پوستا په مکمله توګه د دوی برید په نتیجه کې د منځه وړلې شوې ده او د دوی وسلوال دغلته دننه وتلي ول. دوی د خپلو ملګرو د وژنې په اړه څه نه وویل، خو استخباراتي ادارو چارواکي وایي شپږ وسلوال په دغه برید کې وژلې شوي دي. یاده دی وی چې په تیرو درې ورځو کې د وسلوالو لخوا په امنیتي سرتیرو او پولیسو دغه دریم برید دی چې دوه د شمالي وزیرستان سپینوام او یو تیره ورځ هنګوز ضلع کې شوی و. دوه ورځې وړاندې شمالي وزیرستان سپینوام ملیشیا ځواکونو پر کلا باندې وسلوال برید کې د دولتي چارواکو په وینا درې ملیشیا سرتیري وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي ول. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د شمالي وزیرستان د شوال سیمه اوسیدونکو وایي له څو ورځو راهیسې د پاکستان پوځ توپونه د دوی پر کلیو توغندي وروي. دوی وایي د بمبارۍ له ویرې دوی خپلو کورونه پرېښي دي او دا چې دوی له کورونه لرې تر ونو لاندې ناست دي. د شوال اوسیدونکو وایي له دوی سره ګڼ ماشومان، ښځې او مشران دي. سیلاب مسعود معلومات راکوي.
د قطبی سویلی وزیرستان سرحدی سیمه شوال کا بایلون ویایی چنن دریم او رزدا چه د امنیتی فورسز د کمپونو نا شوال تا د درانو توپو گن گولی روشتلی شی اور سراپا آواکش گن شی پیلیکاپٹر ہاں گرزی را گرزی. دا کا بایلون زیادتوی چه پا داغا وجہ د سیمه و سدون کی ساخت ویر دلی کورونای پریشی زادا وڑا پا شمول د شزیناو د غرونو پا لوری و تلی د ون نو لاندے پراتا دی. دے شوال یو سے دن کا ملک غنم جان شوئی خیل دے دگی صورتحال پا باریک شم مشال ریڈیو تا نن گئی زمال دے ٹیلی فون پلی کا پا دا رنگ و جاگ دام خبر میں پشاور دے پاؤز دے مطبوعاتی چانگے یو ذمہ وار چارواکی تمک سے کھڑے چپ داغا بار ایک سے حکومتی موقف رتا وشائی چارواکی جواب را کر چلر انتظار و کا خبر با دیکھا خودگی چارواکی دی دگی رپورٹ دے تیار والو اول جلو پورے حصہ جواب را نہ کا. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
مشال راډیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې
د سواد په کول تحصیل کې وسلوالو د امن کمیټې درې غړي وژل دي. تر پرنوري پیښې وروسته د پاکستان پوځ، پولیسو او امن لخر غړو په کابل کې د وسلوالو د لټون عملیات پیل کړل چې په اړه د مشال راډیو خبریال نیاز احمد خان معلومات راکوي.
سواد تحصیل کبل دو جدا جدا واقعات کی زید امن کمیٹیانو دری غڑی پڈزو وچلی شوی دی. د زی پولیس ترمخه د گل په سحر د تحصیل کبل گلجبی سیمی د سکول استاد او امن کمیټی غړی سحر هغه وخت پڈزو ناصرګند وسلوال اوشتو کله چې سکول ته روانو. دویم پیخه هم تحصیل کبل بر بانډی کوټلی کې ماسخوتن 8 بجې مخې تراله چې پکې زی دو مشران ناصرګند وسلوالو پڈزو اوشتل. د بری بانډی پیخه په اړه د کانجو پولیس ثانه مشر ایس ایچ او اخترالی مشال ریڈیو تا اول
دا تقریبا په 8 بجې یا په 8 بجې باندې دا وقوع شو. دا دوه مشرانو وی ډی سی ممبران دي چې نو دو را روانو کور ته دو پایل کې شه دي کانتان د یو نجاتو او دا یو محمد جی پینوم دی او د بل نفساری دی دی په مقابل نیو پاتش دی د ما په خیال ته پیره دی کوله وي تیره چې نه ارنج کو بیا واپس روانو کنه.
د امن کمیټې غړو په وجنه د تحصیل کبل امن لخکر او کمیټیانو مشر ادریس خان وای چې دغه عمل د وسلوالو له اړه خده او ګومان کوي چې د وزیرستان اپریشن ردی عمل دی.
موږ د قوم نن د دغه دا ولرو چې دومره په کلي کې یو سړی را ځي او ډزې کوي او ګیس کینی نه یو دومره کېږي. زما په خیال باندې خو د فوج او پولیس سره سره زیاته ذمهواري په قوم باندې راځي او دا په بې حسۍ کې راځي چې یو سړی را شي او ډز ډز نور ورته ګوري چې کله پورې دا قوم نه بیدار شوی او نه بیدارېږي. دا سلسله به جاري خو د آد علاقې او د دې خپل ملک د امن دپاره انشاءالله چې څومره قرباني موږ نه کېږي موږ مخکې هم ورکړي ده بیا به هم ورکوو.
پولیس وای چې د هدبی وجن ورسته سیمه کې د پاکستان فوز زی پولیس او د امن کمیټې لخکریانو د وسلوالو په ضد په لوی کټ د لټون اپریشن پیل کړی دی. بلخوا د دغه پیښو ذمواري لا چا په سر نه ده اغستې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
په افغانستان کې میشت نړیوال سولساتي ځواکونه ایساف وایي د کابل ښار په نننی ځانمرګي برید کې د دوی درې سرتیري وژل شوي دي. دا حمله سهار شاوخوا 8 بجې د کابل هوایي ډګر ته پر تلونکو کې سړک د نړیوالو ځواکونو د یوې پوځي اډې مخې ته د دې سرتیرو پر کاروان وشوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په برید کې 14 وګړي ژوبل شوي دي. وسلوالو طالبانو د برید پړه منلې ده. تفصیل له کابل رحمت الله افغان راکوي.
افغان امنیتی چارواکی وایي چې دغه انتحاري حمله لا چاودیدونکو موادو د یوې ډکې لارې په وسیله شوې ده. د حملې هدف په سیمه کې د نړیوالو ځواکونو د موټرو کاروان و. ایساف یا په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې په دې حمله کې د دوی درې سرتیري وژل سوي دي. په دې اعلامیه کې د وژل سویو بهرني سرتیرو د هویت په اړه څه نه دي ویل شوي، خو په کې راغلي چې ایساف او افغان چارواکو د حملې په اړه تحقیقات پیل کړي دي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې په حمله کې 14 ملکیان ټپیان شوي دي او د ملکیانو 18 موټره زیانمن شوي دي.
نړیوال ځواکونو تلفات جزئیات موږ نه لرو. د دوی ادارې باید یا د ایساف لخوا هغه باید نشر شي. نو هغه جزئیات چې موږ لرو د ملکي افرادو په هکله دی. نو زخمیان ټول ورته ورسول شي افغانانو ته د پولیس لخوا. 14 کسه ټول زخمیان ملکی افراد چې په ساحه کې ول.
د کابل د امنیت قومندانۍ ویان حشمت ستانګزی هم د 14 ملکیانو د ټپي کېدو خبره کوي او وایي چې د چاودنې د شدت له امله د شاوخوا کورونو او ودانیو خیخې هم ماتې شوې دي. نږدې یوه میاشت وړاندې هم د کابل په غرب ده د لامان په عمومي سړک باندې د بهرنیانو په یو کاروان انتحاري حمله شوې وه چې د بهرنیانو تر څنګ یې زیاتو ملکي افغانانو ته هم مرژوب لاړولې وه. په سیمه کې عیني شاهدانو وویل چې انتحاري حمله کوونکي له چاودیدونکو موادو ډک موټر د ایساف له زرې موټر سره وجنګاو.
د سره مخکې سره وظیفه لرم او بس لاره کې یودمي بس انفجار وشو او بس ګاډي هغه شو خلک هم پکې جوبل کړل. پنځه نفر پکې مړي مو قتل.
له چاودنې وروسته بې هوښه شوم. کله چې په هوښ راغلم په موټر کې څوک نه و، موټر هم چالان و. له موټر کښته شوم ومې لیدل چې د بهرنیانو درې جسدونه پراته وو.
وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی او ویلي دي چې دغه حمله د بلال احمد په نامو د دوی یو غړي کړې ده. له کابل نړیوال هوایي ډګر څخه ښار ته غځېدلی سړک د دې ښار تر ټولو له ګڼې ګوڼې ډک سړک دی چې د ملکیانو تګ راتګ هم پرې زیات وي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال رادیو ته غوږیږئ. زموږ غږ په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز اوري. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وایي استعفا به ورکړي خو صوبایي اسمبلی به ماته نه کړي. د خبرو نوموړي تیر ورځ په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر وخت وکړه. دوی ویل د اعلی وزیر په حیث دای دا واک لري چې په اسلام آباد کې په احتجاجي ناسته کې د ګډون لپاره سرکاري وسایل وکاروي. بلخوا ته د مسلم لیگ نون یو غړی وایي اپوزیشن ګوندونه به د دولتي وسایلو د بې ځایه کارولو په غبرګون د اعلی وزیر پر ضد عدالت ته ځي. تفصیل د مشال راډیو خبریال رابع اکرم خان راکوي.
پښتونخوا هاوس اسلام آباد کې یو خبري غونډې ته د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وینا وه چې هغه خپل عهده پرېږدي خو اسمبلی به کله هم نه ماتوي. د خپلو خبرو کې زیاته کړه چې هغه خلاف د عدم اعتماد تحریک د اسمبلی غړو لخوا ځکه وړاندې کړی شوی دی چې اسمبلی د ماتولو نه بچ کړي. په دې موقع وزیر اعلی دا اعتراف هم وکړ چې هغه د اسلام آباد په ډي چوک کې روان درنو لپاره سرکاري وسایل استعمالوي او دته د وزیر اعلی په حیث دا اختیار شته چې درې ګاډي استعمال کړي. د وزیر اعلی د سرکاري وسایلو د مالولو په اړه د خیبر پښتونخوا د اسمبلی او مسلم لیگ نون غړي سردار اورنګزیب وایي په دې لړ کې دوی او اپوزیشن مشاورت شروع کړی دی چې وزیر اعلی او وزیرانو خلاف عدالت ته لاړ شي.
ان کے خلاف سٹیٹ کی طرف سے مقدمہ درج ہونا چاہیے.
د دوی خلاف د ریاست له اړخه مقدمه درج کېدل پکار ده. دوی سرکاري وسایل استعمالوي، ډیزل او پېټرول سرکاري استعمالوي. موږ هم په دوی کیس کوو او عدالت ته ځو. دوی په پښتونخوا هاوس په اسلام آباد قبضه کړی ده.
هم په دې اړه د سیاسی چارو کارپو ایمل خټک زیاتوی
خبره دا چې تر اوسه پورې یو خبره باندې پوه نه شوم. هغه خبره دا ده چې عمران خان دا وایي چې هغه په دې ملک کې یو تبدیلی راولي او نوی پاکستان جوړوي او نوی پاکستان چې کوم خدوخال هغه بیان هغې کې دا دی چې د سرکاري وسایلو غلط استعمال کو پکې نه وي کوم دغه چې وي ملازمتونه وي هغه په میرټ باندې وي او د سرکاري کارونو کې مداخلت نه وي پاګې کې به انتخاباتو کې به ټګي نه وي. نو دغه ټولې خبرې چې کئ دوسه پورې په دې پوه نه شوم چې دې کې کومې خبرې باندې پخپل عمران خان یا دغه پارټي عمل کوي.
د ذکر ده د تیرې یو میاشتې راسې په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف لخوا د حکومت خلاف احتجاج روان دی چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی او وزیران پکې مسلسل ګډون کوي.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا مخام ترش پگو
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په بنو کې د یوې غونډې په جوړولو د شمالي وزیرستان بې کوره کړل شوی او کسانو ته د مرستې په توګه پیسې ورکړې دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشرانو هرې کورنۍ ته 3000 پاکستانی روپۍ ورکړې دي. دا مشران وایي د کډوالو مشکلاتو تر هواري به خپلو حلو ځلو ته دوام ورکړي. عمر دراز وزیر معلومات راکوي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لاړخه شمالي وزیرستان نه بې کوره شوي کډوالو کې د مرستې په توګه نقد روپۍ وویشل شوې چې د بنو په بیلابیلو سیمو کې میشته 2.5 سوه کډوالو کورنۍ کې تقسیم شوې او د یو خاندان په سر 3000 روپۍ ورکړل شوې. په دې موقعه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ضلع بنو مشرانو ترڅنګ مرکزي سینیئر سیکرټر سینیټر عبدالرؤف صوبائی صدر مختار خان یوسفزئی هم موجود ول. د دستورې پر مهال د شمالي وزیرستان کډوالو وویل دوی مرستو ته ډیره اړتیا لري ځکه چې د ضرورت هر څه په خپلو سیمو کې پاتې شوي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرکزي سینیئر سیکرټر سینیټر عبدالرؤف مشال ریډیو ته وویل غواړي چې خپلو پښتنو برونو سره د وس مطابق کومک وکړي.
وزیرستان کې دا کم اپریشن وسو د دې په نتیجه کې کم بیش لس لکه افغانان پښتانه بیا یو وار په خپل وطن کې دننه کډوال سو. دوی ته د حکومت له جانبه خاطر خوا بندوبست نو وسوي. پښتونخوا ملي پارټي چونکی د خپل وطن د لربر افغان وطن او خصوصا د بولان تر چتراله د دې مظلوم او محکوم افغان ولس نماینده پارټي ده. نو موږ خپل د وطن د په ټول ستونزو کې د توان او د طاقت مطابق د دوی د ستونزو د لیرې کولو لپاره علي ځلې کړي دي. موږ په وارو وارو حکومت ته دا ویل دي چې تاسو دا کوم عمل کولو د دې تر مخه په کارو چې تاسو د اولس د تعلیم د ایجوکیشن د خوراک او شاک او د ژوند د چارو ټولو بندوبست کړي وای. نو پښتونخوا ملي او پارټي د خپل توان مطابق د خپل عزیزانو سره خپل د غم د شریکولو لپاره دا مو چې د دوی سره کوم کومک او امداد کړي دی دا د ډیرو افغانانو پښتنو د یوې ورځې کور خرچه هم نه ده مگر د دې په ذریعہ باندې مشکل ولسته دا پیغام ورکړي چې مرسته په دا ټوله غم درد کې برابر شریکو.
پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي صدر مختار خان یوسفزئی په خپل خبرو کې دولت نه غوښتنه وکړه چې وزیرستان خلکو د توانونو ازاله دی وکړي او زر دې دوی خپل سیمو ته استانه کړي.
کم لس لکه خلک په کور شوی دي چې څونه زر کې دي شي دا خلک ته واپس خپل کورونه ته بوتل شي. د چا کورونه چوران شي دي په دې اپریشن کې هغه کورونه دي سرکار جوړ کړي. وزیرستان ایجنسی د پاره دي یو ډېر لوی پیکیج ور کړي. په ټوله منځنۍ پښتونخوا کې د باجوړ نو واخله تر وزیرستان دلته دي د دې خاورې واک د دې وطن خلکو ته ور کړي. دا چې کوم اختیارات پولیټیکل سره دي دا په کار ده په هر ایجنسی کې انتخابات وشي ته ایجنسی یو منتخبه جرګه جوړ شي د دغه ځای ټول عدالتي قانوني انتظامی اختیارات ته دغه جرګې په لاس کې شي چې لکه د پاکستان وزیر اعظم د پاکستان د خلکو په ووټ منتخب کیږي. ولې نو چې د منځنۍ پښتونخوا چیف ایگزیکټیو دا گورنر دی په کار ده د منځنۍ پښتونخوا د خلکو په ووټ باندې منتخب شي.
د دستوري پر مهال پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشرانو په خپلو ویناو کې وویل تر سو یې چې خپل ولس د ستونزو څخه نوی خلاص کړي په آرام به نه کینی. دوی یو دولت نه به غوښتنه کوي چې نه یوازې بې کوره شوي خلک واپس تا نه کړي بلکې د دوی وران شوي کورونه دې هم آباد کړي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
The په پاکستان کې له طبیعي ناورینونو سره د مبارزې ملي اداره ان ډی ایم ای وایي د کشمیر په ګډون په ټول هیواد کې په بارانونو او سیلابونو کې د وژل شویو شمیر 312 ته رسیدلی دی. ان ډی ایم ای وایي په وژل شویو کې زیاتره د پنجاب دي. د ادارې په وینا سیلابونو شاوخوا 23 لک خلک ځپلی دي. تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
په پاکستان کې د بارانونو او سیلابونو له وجې 312 کسان مړه، 540 جوبل او 2 لک 6000 کسان متاثر شوي دي. دې نه علاوه د بارانونو او سیلابونو له وجې د پنجاب 3، د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر 10 او ګلګت بلتستان 15 ضلع هم متاثر شوي دي. د پنجاب د آفتونو سره مبارزې صوبایي اداره یا پی ڈی ایم ای ډایریکټر ایڈمن نواز خالد وینا تر مخه د بارانونو او سیلابونو له وجې د پنجاب صوبې گجراواله ډیویژن د ټولو زیات متاثر شوی دی، چې پکې 3 اویا کسان مړه، 15 جوبل او 950 کسان متاثر شوي دي. په لاهور ډیویژن کې 2 کسان مړه، 170 جوبل او 2,15,500 کسان متاثر شوي دي. په پینډی ډیویژن کې 13 کسان مړه، 25 جوبل او 1,21,000 کسان متاثر شوي دي. او فیصل آباد ډیویژن کې 3 کسان مړه، 1.5 جوبل او 4,06,000 کسان متاثر شوي دي. نوموړي په پنجاب صوبه کې په مجموعي توګه د شوي نقصاناتو په حق له مشال ریډیو ته وویل،
جو ڈیتھ کیسز ہیں وہ 232 ہیں، 386 انجرڈ ہیں.
دمڑو شمیرا 202 دا او 308 گتیا جوبل دی. د متاثر شوی خلکو شمیرا 2,23,300 دا او د 2,855 کلو 2,23,240 کورونا په جزوی او مکمل توګه متاثر شوی دی. او په 14,13,206 ایکړ ازمکه ولاړ فصلونو ته هم زیان رسیدلې دی. په متاثر سیمو کې موږ 420 امدادي کیمپونه جوړ کړي وو. خو ځینې سیمونه اوبه وتلی دي، نو خلک خپل کورونو ته واپس لاړل. او دا وخت 103 اویا امدادي کیمپونه فعال دي، چې پکې 85,202 کسان میشتي. دې نه علاوه د پاکستان فوج په مرسته موږ 15,05,245 کسان محفوظ علاقو طرف ته منتقل کړي دي. د موسمیاتو محکمې اعلی چارواکي محمد ریاض وایي چې سیلابي اوبه دریای سین ته خو اوړېدلې دي، خو بیا هم په پنجنت کې د اوچتې درجې سیلاب دی. دریای
سین ته خو اوبه اوښتي، خو پنجنت کې چې اوبه اوس ډېر کم دی اور مزہ مزہ روان دے. اس پنجنت کے جدے 4,30,000 کیوسیکس روان دی، دا ہائیسٹ دے وقت کے ویلیو روانہ دا دریا سن کے دا گدو پا مقام مانے. نو آلتا موبہ چی دی گچہ دی شوی دی سبا و بل اور اس پوری با آلتا دو بو غٹا چپا آلتا رسی.
یاد دیوی چی دا بارانونو او سیلابونو لوجی دا پاکستان دا انتظام لاندے کشمیر کے شپک شپیتا کسان ملو او 128 جوبل شوی دی. او گلگت بلتستان کے ہم 44 کسان ملو او 26 جوبل شوی دی. احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
او سمه یو نړیوال رپورټ ټاکل شوی دا چې نن اوکراین له اروپای ټولنې سره د نږدې اړیکو تړون لاسلیک کړي. د دې تر مخه به د کیف او برسل سرمن سوداګري آزاد شي. دا تړون د سیمې لپاره مهم بلل کیږي. د همدې تړون نه لاسلیک کولو له کبله په اوکراین کې د پخواني ولسمشر ویکتور یانوکوویچ پر ضد مظاهرې پیل شوې او بیا وروسته سیاسي کړکیچ پیدا شو چې لا هم دوام لري. ملیحه میرزاده د مشال راډیو د خبرونو مرکزی څانګې د رپورټ مهمې برخې اوروي.
تمه ده چې نن د یوکرین او د اروپایي ټولنې د هیوادونو پارلمانونه د نسیا او تعلقاتو په حق له یوه تاریخي راضینامه لاسلیک کړي. د دغه راضینامې تر مخه به د اروپایي ټولنې او د یوکرین ترمنځ ژورو سیاسي تعلقاتو او آزاد تجارت ته لاره برابره شي. د یوکرین صدر پیټرو پوروشینکو د اروپایي ټولنې او د یوکرین ترمنځ د یادې راضینامې منظوري یوه تاریخي شیبه بللې. د راضینامې د نه لاسلیک کولو په سر د ولسی مظاهرو په ترڅ کې د یوکرین پخوانی صدر ویکتور یانوکوویچ له واکه لرې کړل شو. همدغه مظاهرې تر ختیځ یوکرین پورې ورسېدلې، چېرته چې روس پلوه بلټون پاله له کیف نه د بېلېدلو کوششونه کوي. پوروشینکو د راضینامې اقتصادي برخه د جون پر 28 نېټه لاسلیک کړه، خو بیا د ستمبر پر 12 نېټه اروپایي ټولنه او یوکرین په دې سلا شول چې د آزاد تجارت په حق له معاهده عملي کېدل به د 2015 تر اخره وځنډوي چې دا ډول روس ته رعایت ورکړل شي. کیف او غرب پر ماسکو تورونه لګوي چې په ختیځ یوکرین کې له روس پلوه بلټون پالو سره مرسته کوي. ماسکو دغه تورونه ردوي چې ګواکې ختیځ یوکرین ته سرتیری او وسله لیږي. بلخوا د جرمني چانسلر انګیلا مرکل وایي چې پر یو پر امن پلان د کار کولو په مقصد روس ته پکار ده چې له ختیځ یوکرین نه خپل ځواکونه وباسي. دا په داسې حال کې ده چې د ستمبر پر 15 نېټه د یاغیانو تر کنټرول لاندې ډونیتسک ښار کې د تازه نښتو رپورټونه مخې ته راغلي دي چې د ستمبر په 15 نېټه د شوې ډزبندۍ خلاف ورزي ده. رویټرز خبري ایجنس وایي چې د ښار په هوایي میدان، ریلوې سټېشن او خواوشا سیمو کې ډزې اورېدل کېدلې.
مشال رادیو د بیوسه او خاموش خلکو غږ.
اوس مرزو نجیب امیر ته د دې محل د خبرونو لنډیز لپاره ځکه چې په پیښور کې څلور نیمې او په کابل کې څلور بجې شوې او تر لنډیز وروسته به ملیحه میرزاده در سره یې.
د پاکستان پوځ وایي د افغانستان پولې ته نږدې په قبایلي سیمه کې یو دیش وسلوال د هوایي او ځمکني بریدونو په ترڅ کې وژل دي. په دغه جګړه کې درې حکومتي سرتیري هم وژل شوي دي. په کابل کې نن د بهرنیو ځواکونو په یوې قافلې طالبانو ځانمرګ برید کړی چې په پایله کې د ناټو ځواکونو درې سرتیري وژل شوي او دیارلس ولسي کسان ژوبل شوي دي. چارواکي وایي برید د هوایي ډګر په سرک د امریکا سفارت ته نږدې شوی دی. پرون د سوات د کابل تحصیل په بره بانډه او ګلجبه سیمو کې د امن د کمیټیو درې غړي د ناصرګندو وسلوالو لخوا په ډزو وژل شوي دي. د دغو درې واړو کسانو د وژلو پړه چا قبوله کړې نه ده. چارواکي وایي په پاکستان کې د بارانونو او سیلابونو له امله درې سوه دولس کسان مړه او خواوشه پنځه نیم سوه نور ژوبل شوي دي. بارانونو زیات زیانونه په پنجاب، ګلګت بلتستان او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې اړولې دي. د پېښور د مرکزی زندان یا سنټرل جیل د امنیت ټینګولو لپاره په جیل کې دننه د پاکستان د پوځ سرتیري ځای پر ځای شوي دي. دغلته د ډاکټر شکیل افریدی او مولانا صوفی محمد په ګډون یو شمېر مهم کسان بندیان دي. د امریکا پوځ وایي دوی د بغداد سره نږدې د اسلامي دولت په نامه د وسلوالې ډلې مرکزونه غنخه کړي دي. دا لومړی ځل دی چې امریکا د دغو وسلوالو پر ضد د عراق سرحد سره نږدې بریدونه کوي.
چھتا باغ سبرے پست تر خامتے پشتنے فخامت سرے ندے سدے.
السلام علیکم او ستړي مشي په سروي پروگرام کې درته زمليها میرزاده هر کلی وایم. امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله به یې. په نننی پروگرام کې زموږ سره لندن نه نجيبه لیما ملمنه ده. نجيبه بيبي له افغانستان سره تعلق ساتي چې د تیرو دوه ویشتو کلونو راهیسې له بي بي سي سره منسلک ده. په جرنالیزم کې د لوړو زده کړو یا د ماسترز ډیګري له ماسکو نه ترلاسه کړې ده. نجيبه بيبي په بي بي سي کې د فارسي، پښتو او روسي ژبې د ریډیو براډکاسټر شوی ده چې اوس د بی بی سی د صحافت سکول یا د سکول آف جرنالیزم د نړیوالو ویب سایټونو ایډیټر ده. د دې سربیره نجیبه د ماشومانو لپاره لیکنې هم کوي چې لنډې کیسې لیکي. په نننی پروګرام کې به له نجیبه بی بی سره خبرې کوو. تاسو هم کولی شئ چې په پروګرام کې را سره برخه واخلئ او که د میلمنې نه پوښتنې لرئ نو را سره ضرور شریک کړئ. اول د مشال ریډیو د ټلیفون شمیرې او د سکایپ پته له ځان سره ولیکئ، وروسته بیا له میلمنې سره نیغ په نیغه خبرې کوو.
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړه
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلې.
زمونږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
00 سوشل 22 یولس 40 یو سلو 15 00 سوشل 22 یولس 40 25 00 سوشل 22 یولس 40 300 00 سوشل 22 یولس 40 سلور سو 15.
او که غواړی د خپل کور له ټلیفون په وړیا توګه ټلیفون وکړي نو شمیرې له ځان سره ولیکئ:
00 00 22 00 33.
او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو کولی شئ موږ سره د سکایپ له لارې هم اړیکه ټینګه کړئ.
پته یې ده مشال رادیو.
تاسو د مشال ریډیو سروي پروګرام ته غوږ یې. موږ سره له لندن نه نجيبه لیما بي بي میلمنه ده. غوي ته ستړي مشي وایو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نجيبه بي بي تاسو ته هر کلی وایو په پروګرام کې. ډیره مننه چې تاسو را سره په پروګرام کې شرکت وکړو. نجيبه بي بي څنګه چې موږ ستاسو لنډ شانتي تعارف اوریدونکو ته واورولو په هغې به خبرې وکړو. دا راته ووایه چې تاسو په افغانستان کې د کوم ځای سره تعلق ساتئ او بیا په لندن کې مو د کریر شروعات څنګه وکړو.
زه په افغانستان کې د کندهار ولایت یم. زه زیږیدلی یم په کابل کې، خو مور پلار مې د کندهار دي. او په بی بی سی کې ما په 1992 کال کې کار پیل کړ، تقریبا 20 کال وړاندې. او ما د ژورنالیزم ایم ایم کړی ده. کار می پایل کړی د بی بی سی د پښتو څنګه سره د دې نه ډیر وخت کیږي. نو اول سر کې چې ما کار پایل کړی موږ خبرونه په نامه د جوړ تازه دا اوریدونکو لیکونه و. نو ما بدل وستل د مې اول کارو.
صحیح صحیح. نجیبه بی بی تاسو کو راته وایه چې د صحافت زده کړې چې دی تاسو خلوړې زده کړې د ماسکو نه وکړې کنه. دا یې نمخ کې تاسو بنیادی تعلیم چې حاصلو بیا تاسو د ماسترز ډیګري ترلاسه کړه. نو آینه پس سم دستی پس تاسو ته د خپل بی بی سی سره تاسو اړی کټینګ شوا څنګه یې سره منسلک شوا څنګه شو؟
نه دا خو نصیب او قسمت مو ما زراله ملندن ته او زما دا خیال نه و چې بی بی سی کې کار کوم. رښتیا خبره دا و چې زما چې انګریزي زده نه وه. نو زموږ یو ټوکه وه زموږ یو همکارو په نامه د علي ارغنداوي زموږ ډېر ښه دوست مې و زما لکه مشر اکاده سي. نو زما یاد دي چې اول وارې ما ته یو دغه راکړې ډسپچ دا وژباړه د انګریزي نه پښتو ته. زما انګریزي دونه کمزوره وه نو ما ته هر توري لاندې یو سکر شو وکشل کنه چې دا مینه درزه دا مینه درزه. نو هغه رالی ما ته ودرېدی و یار بی بی یو رولر راواخله او دا ټول خط کړه. نو وه یو ایس په کې پاتې شو یو د نور خو دې ټول نه دي زده. نو خبره دا وه چې ما دا فکر هم نه کاوه چې زه به راځمه په لندن کې. خو دا شي هغه وخت د مهاجرت څپه وه او افغانان اکثره د خپلو ټاټوبینه بې کورسۍ وو. نو زه چې رالمه ما ورته درخواست وکړ خو ما ورته وویل ما انګریزي نه درزده پښتو مې زده فارسي مې زده په روسي پوهېږم خو انګریزي مې نه درزده. نو کله نا کله چې ځینې ځوانان وي هغوی داسې زړه ماتې وایي چې یاره په دې غټې راډیوګانې یا په تلویزیون کې به موږ څنګه کار کوو زموږ ژبه نه درزده. خو خبره دا ده چې کله چې انسان کار پیل کړي یا کله چې یو شي ته سړی تکل وکړي که نه چې وایي زه دا کار کوم نو بیا هېڅ شی سخت نه دی.
سمده. مطلب تاسو خو بسخت ډیر لیدلې وی خو تاسو وایي چې تاسو مهنت وو چې تاسو بیا هر څه زده کړل. کدا راته وایي چې پروس کې بم سو غنټې ورکول نو بیا تاسو انګریزي ژبه بیا زده کړه؟
اصل کې خدای ستې بيبي چې دا کله چې په میډیا کې کار کوي نو البته یو پوره څو ټکي کنه دا په 2000 ټکي وي 2000 شاوخوا کې لغتونه به چې دا به څه زده کوي او د دې صحیح معنا به زده کوي. نو زه په دې باور یم چې کله چې انسان ژبه زده کوي اول خو پکار ده چې دا ستا غوږ د دې ژبې سره آشنا شي. که تاسو زه وایم چې نیپالی ژبه او یا برمایی ژبه نو څنګه زما غوږ نه دی سره عادت زه به نه پوهېږم چې دا اوس نیپالیان ګډ دي او که برمایان. خو که زه د دوی سره آشنایي پیدا کړم نو بیا به پس له یو دوو درو اونیو به زه وایم چې ښه دا نیپالي ده او دا برمایي ده. وروسته بیا انسان شروع کوي د ټکو پیژندل د آوازونو پیژندل د خبرې. خو کله چې څوک په میډیا کې کار کوي او د بلې ژبې سره لکه تاسو په پېښور کې یاست یا کوټه کې یاست نو تاسو غواړئ چې د یو میډیا سره اړیکه وساتئ. اساسي خبره دا ده چې سړی باید لوستلو کې پاره ژبه کتاب دی اخبار دی او بل دا دی چې واوري. یعنی فرض کړئ چې غواړئ چې انګریزي کې ژورنالیزم وکړي په کار چې هغه رادیوګانې واوري چې د غوږ مو آشنا سي. اول به غوږ آشنا کړي بیا به سترګې د تورو سره.
صحیح صحیح. نجیبه بی بی که دا راته وایي دا بی بی سی سکول آف ژورنالیزم اوریدونکي به اوریدل غواړي چې څوک بلد نه وي د دې نوم سره. نو که دا راته وایي چې په دې کې څه دي بیا تاسو د وویشتو ژبو چې دی د هغې د دې ویب سایټ چې دی یا چې کوم دا سکول آف ژورنالیزم دی د دې لاندې راځي د هغې ایډیټنګ کوي نو دا تاسو لپاره څنګه ممکن ده او دا سکول آف ژورنالیزم دی څه؟
خبره داسې ده چې تقریبا شپږ کاله وړاندې دلته موږ په اصطلاح داسې د ټرېننګ دورې لرو. نو خلک دي د دوو درو میاشتو لپاره لکه په یو بل څانګه کې کار کوي چې ځان آشنا کړي. نو زه چې لاړم شپږ کاله مخکې دا د بی بی سی اکاډمي ته هغه کې د ژورنالیزم کالج دی البته دا ټول آنلاین دی که نه فیس ټو فیس مخامخ هم لري خو آنلاین. نو هلته زه په دې خبره باندې ما چې وکتل د دې بی بی سي یو غټ ویبسایټ و په نامه د کالج آف ژورنالیزم ما چې وکتله چې دې کې دوی د ژبې معلومات هم ورکړي وو چې ښه څه به کپیټل چیرې لیکې امریکایي انګریزي څه ده د انګریزانو انګریزي څه ده سپیلنګ به څنګه کوي کامه به دا که نه فول سټاپ به کوم ځای کې. نو ما د خپل رئیس ته وویل ما ګوره تاسو اتیا کاله کېږي چې خارجي ژبو باندې که نه تاسې نشرات لرئ راډیو لرئ ټي وي لرئ خو مال مشته چې روزنه راکوي د ژورنالیستان ته بي بي سي کې نو مال تاسو ټول روزنه مشته په انګریزي ژبه راکوي په داسې حال کې چې زه چې زمه او خپله لیکنه کوم نو زه خو په پښتو لیکم یا بل کس په اردو لیکي یا بل کس په فرانسوي لیکي نو تاسو مشته ولې زموږ په ژبه روزنه راکوي هغه ما ته وایي چې ستا مطلب څه دی ما مطلب مې دا دی چې ګوره ته یو چاته وایي چې زه تاته د تلفظ کورس درکوم او یا انټرنیشن کنه دا کوم ټون چې دی د اواز کله چې تاسو پریزنټیشن کوئ نو پریزنټر یو ټون باید ولري چې هغه جمله څنګه ختمه کړي
صحیح
مال ماته یو چا روسي څنګه نو ویل چې یاره زموږ نفر یو وخت کورس دغه چې راغله هغه د بد بترس ځکه چې هغه ته خو انګریزي و شولې وه او روسي ټون خو بل ډول دی نو پاس لاغه څنګه دې سړی ولې چې دا بس شروع په وخت کم ویب سټ جوړه مال زه عربي جوړو وای چې دې کې به څه راولې مال دې کې به زه زما د هغه چا سره به خبرې کوم چې په هر څنګه کې یو شعر سړی ناس دی او مال کې رئیس دی که مامور دی که هر څوک دی نو دې یو پوه سړی ته ځي او خپل سکریپت ښکار کوي او وای چې ته دا خو وګورې اوسه نو مال هغه سړی سره به انټرویو کوم او هغه ته به وایم چې ته داسې فکر وکړه چې زه بي بي سي کې نه وی راغلی یم نو که ته ماته لس خبرې کوې دغه لس خبرې ماته په کمره وکړه او د زه ویبسایټ جوړوم نو دې نه مې شروع وکړه
صحیح دی نه تاسو شروع کړه عربي تاسو یاد کړه چې د
دې نه شروع وکړه موږ پښتو ویب سټ لرو پښتو کې موږ ګوره د پښتو په ګرامر باندې خبرې کوو د پښتو په لیکنه باندې او دا ټول معلومات چې دي دا په خپل ژبه خلکو ته ورکوو
سمه دا ډیره مننه نجيبه بيبي دا د موږ سره یو اوریدونکو دی غوي ټلیفون کړي دی ایتوار ورکو چې تاسو نه پوښتنه لري خاجي السلام علیکم
السلام علیکم زادل حسین تورای د کرم جنسین سلامونه اونی کړه وړاند پوینټ اوس بل مانی ته تاسو ټول کور کوون کو تا
عادل حسین رورا تاسو ته هم ستړي مشي وای په پروګرام کې ډیره مننه ساته تاسو څه پوښتنه لرئ
پوښتنه ملمانی نه دا کوم چې ر بی بی سی کی ته کومي څنګه کی کور کوي او تاسو ټول مدا واښو چې ته رډو کی یې نه هیڅ پرابلم خنه می بس یا ته وا خزه یعنی څه ده درو یعنی تاسو مو دا تاسو بي بي سي کې تیر کړای د څه پرابلم هنه وي څه مشکلو ته څه نه وای سوال تاسو کله ریډیو کې کور کولو
سم ده ډیر ډیر مننه دل حسین رورا د دې جواب خپل تاسو واوري چې نجيبه بي بي اوس ورکړي چې نجيبه بي بي
دی ورور ته زده وایم چې کار خو شته نر دواړه یعنی فرض دی انسان خپل زحمت باسي او یو څه ده ک په یو اداره کې کار کوي نو هغه کار خپل په اصطلاح خپل د قوم اصول او خپل کوم دوره د دستور چې د اداره په شی او نه غځي وي او هغه سرغړونه ونه کینو دا فرق نه لري چې د پکوټه کې ناسې ما کورما کې ما کندهار کې ما کلندن کې ما خپل د اصول سره سره د خپل دود دستور سره په مخ کې او ان شاء الله کوم د برش کال کې چې ما کار کړی سر مستین کړی کوم ستوند ما نه دیل دلې کوم امکان چې هغه د سیول کزما ورونه او بل پښتنه د دې څه بل سم یاد هوتا
دوی هم دغه وی چې تاسو په بي بي سي کې څه کار کوي لګیاي او د کله نه کوي
اوس کوم ځای کې کار کوم اوس په د بي بي سي اکاډمي کې کار کوم نو اوس د روزنې کار نو شپه په غاړه دی او د ویب سټ په اړه یو خبر تاسو وکړم تاسو ک د بي بي سي اردو ویب سټ وګورئ نو په دغه هوم پیج باندې دا کالج اف جرنالیزم دی او هغه کې موږ د 2023 وړاندې یو ډېر ښه ګلاسری اته خبره کړه هغه ګلاسری څه ده هغه کې د انګریزي توري دي په هندي باندې او په اردو باندې مطلب د هندي توري موږ په اردو خط باندې لیکلي لکه اوستاسي وایس چې پرایم منیسټر کنه نو که یو څو کار کوي په اسلام آباد کې او هغه په ریپورت کوي د دلی لپاره نو دا ته فکر ده چې دوی پوښتنه کوي پرایم منیسټر څه وایي آلته او هندي خط خو موږ نه فلو واستلای نو دا مو په د اردو خط ورته لیکلي ډېر ښه ګلاسری ده دوستان دی وګوري بي بي سي اردو کې په هوم پیج باندې د کالج اف جرنالیزم یا د مدرسې صحافت یې نوم دی ته دی ورسې ودی ګوري نو بس هڅه مو دا ده چې د خلکو سره د دې خپل په مورنۍ ژبه باندې مدد وکړو
سمه دا کلکشن ته اوریدونکو ته وایي چې د دې ویب سټ اډرس دې څه پته ده دوی څه ټایپ کین دې پیج ته ورتلی شي
دوی که په ګوګل کې ولیکي چې بي بي سي کالج اف جرنالیزم اردو
سماده
ډیر ډیر مننه نجيبه بيبي او ريدونکو تاسو واوریدل بي بي سي کالج اف جرنالیزم بارکې کو تاسو سم معلومات اوریدل غواړې بلکې لوستل غواړې او زده کړه غواړې نو په ګوګل کې دا کول شي بي بي سي کالج اف جرنالیزم نو تاسو ته ټولې پاڼې راشي
اردو اردو
اردو باور سره ولیکې نو تاسو ته ټول معلومات مخامخ راشي او اوریدونکو د نجيبه غوي ته ورزو چې تاسو نه سب پښتنه لري
مهرباني
مهرباني سمدا السلام علیکم او ستړي مشه
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ورجانې ز ساجد خان افیدې پارکو هټ اړه خیر خبرې کو
خاص ساجد خان رو ستړي مشه د مونږ د اګرانې ملمنې نس پختنه لري
زه ته دا خبر کوم چې پہله سوال هغه ماته چې زما خورجانې ته کوم ستوندې مخه ته مخامخ راغلي کوم مشکلات راغلي او دوی ما خبره میداره چې آیا مخه ته مخامخ دور کې به خپل عوام د طرف خپل خلکو د طرف مخه د تاسو کار کوي لکه یو پوزېټیو تاسو طرف نه مونږ ته کوم یو میسج ملایږي چې تاسو مخه ته اوس کوي لازمي نه دی اوس دا کوم یو جوب کوي هغه نه علاوه چې دا اوس مونږ خلکو ته مخه ته ستوندې وي هغه لري کې اوس مخه ته مشکلات یې سره وروسته ځکه چې نن سبا پاکستان او افغانستان کې کوم حالات دي هغه باره کې دینه پښتنه کوم چې تاسو زموږ عوام د لپاره څه کوي دا سوال مې ډیره مهرباني او پهل مرتبه مې کول وکړ ټول ټیم ته ډیر سلامونه او زما دا اوس چې کوم نمبر باندې موبایل ټلیفون لګیدل دی وان تاسو ته درخواست چې دیوانې لکولې نه علي
سما د ډیر ډیر مننه ساجد خان رو را چې تاسو په ول ځل کال کوم لګي دو نجيبه بيبي بستا سو د پښتنې جواب راکې جی
د دوی جواب دا سی وای ما چې کله ناکله د انسان په ژوند کې داسې حالت راځي چې تاسو په یو د ګر کې کار کوي کنه نو هغه پروفیشنل یا یو مسلکی کار وي خو دلته تاسو باندې خپل شخصي احساسات غلبه وکړي زه به یو کیسه دوی ته وکم زما د کورنۍ درې تنه د افغانستان د فنون سعودنیوین کې چې مجاهدین راغله کابل ته نو زما د کورنۍ درې تنه شهیدان شو زما مور او خور ورور په کور کې راته وژل نو زه په بي بي سي کې وم چې دا خبر ما ته ورسېده او دوی هفته پس زناستوم نو زنوامه چې کوم پولیټیکل پارټي باندې دا تور خو دا هغه کس د هغه ګوند کس بي بي سي ته راغلی چې انټرویو ورکې چې ما ته داسې ویل سی چې د کسانو ستاسو مور شهید کړ نو زناستوم او زما د ترالي نو لکه زه پرزنټروم دا کار ما او چې ما باید کړی وای نو هغه داسې ودرې دی وای چې یاره دې ته بنور خو دا خو به نشي کولای کنه دا دې ته خو به سخت دی ما سکین پورانه به پرسر خو فاتحه دارو ما ځان سره ویل ما نجيبه دا هدا دی وخت چې تاسو ښکارا کوي څه دا کمزور نه ده او داسې نه ده چې بس بل تجاره ما وسان دی به وای او نه کولای شي ما هغه ټول مال نه ځکه کوم انټرویو وای یاره ته په احساساتو کې دا مال نه مال دا خو پته نه لګي دې څه دی بکړي دا کار او دا یو تور دی دا معلوم نه ده چې د خلکو لال کړی دی کنه اما زه کوم خبره وای ته کولای شي مالو نو چې تاسو لاره ما ځان ته ویل مال ګوره خدای خدای دې کول څه خدای مال چې داسې پښتنه دا ونه کوم چې ما خپل خشم یې ما خپل د زړه خدای زه به زنه پروفیشنل پښتنه کوم او دته به وخت کوم چې دې خبرو کې البته خبره په یو بل موضوع نو بیا چې دراله ما زما په یاد چې زما کارانو د دې په سترګو کې یو ډول دغه یو احترام او یو شاباسي او البته زما عمر هغه وخت ډیر کم وو خو دا شی زه غواړم چې خوند ته وایم چې په هیڅ ځای کې به خپل شخصي احساسات ایموشنز دا به نه ګډوي ځکه چې په شته باندې دا تافه ده یاره وای دا به بیا جاري ولاړه وي او دې ته نور ځي دا به نه کوي شته ونه فرق نشته یو دا خبره بل د خپل قوم لپاره د پښتنو لپاره زما په نظر تر ټولو غټه ستونزه دا ده چې بیسوادي ده تعلیم نشته او زه وایم چې تعلیم څنګه سره په خلکو باندې کولای شي هغه دا چې ته ماشوم ته کتاب ورکې او په کتاب یې مختکې سره ته داستان ورکې نو زه ستوریانې لیکم ماشومان لپاره لاندې کیسې لیکم او زما ډیر غوښتنه د پښتنو لیکوالانو څخه دا ده چې بس شاعري ټول کوي او غټ کتابونه او ناولونه او رومانونه ډیر خلک لیکي تاسو کوچنیانو ته لیکنه وکړئ تاسو دا شرم مه بولئ چې په یو پاڼه باندې تاسو یو کرښه ولیکله هغه رنګ چاپ کوي پیسې پی ولګوي کوچنی ته کوچنی په کتابه مختکه یو ان شاء الله که زما وسوي زه به دا کار کوم
صحیح ډیر ښه لیما نجيبا لیما بيبي تاسو د صحافت او د جرنالیزم او د شخصي احساسات او د هر څه ذکر وکړ پښتنه هم دغه د چې څنګه یو صحافي به طرف پاتې کیدی شي او خبر په خ ډول ورکولي شي بیا شخصي احساسات هم پکې چې سرګند نشي نو صدا سي کواليټي د یا صدا سي مهارت چې هغه باید چې په کار راوستل شي
مش خدا ٹریننگ کے خلق تور کو نو دا وایو چے چے چا سره مرکه کئ نو تب جان دغه د مخالف په په چوکات کې اچي او فرضاً ته د یو اسرائیلی سره مرکه کئ نو تب جان د یو فلسطینی جوړه د فلسطینی درد په ټول تر اخلي او بیانې به او اسرائیلی نه بداسي پښتنه کئ لکه چې ته په خپل استا کور په غزه کې دی او پتا اوس بمباری شوی او کله چې ته د یو فلسطینی سره خبرې کئ البته چې ستا احساسات ته مسلمان یې که یو پښتون یو افغان یو پاکستانی انټرویو کوي نو دغه احساسات خو به د فلسطینی سره ډېر نږدې خو ته به دا نه کوې ته به ځان ته وایې چې سمه ده زه به اوس ځان ته هغه ټول ارګومنټ هغه ټول نظریات چې یو اسرائیلی مور خپل زوی ښخوي که نه نو زه به دغه ځان ته ازدمه او کوشش به کوم البته کیدای شي چې اندازه یې فرق وکړي کیدای شي چې په یو خوا کې سل کسه مړی په بل کې دوه خو ته به هڅه دا کوې چې ته د هغو خلکو آواز پورته کړې او دلته د چا سره چې انټرویو کوې به دې دغه وکړي یو بل مثال تاسو در کوم دغه قومي خبرې چې دي د دې نه هېڅ څوګور نه دي وتلي اکثره تور زموږ په سیمه باندې دی چې موږ خلک د قومي دا اوس نن په برتانیې کې د سکاټلند د جلا کېدو خبره ده دلته هم قومي خبرې شته د دې نه هېڅ انسان نه دی خلاص د قوم خبره د ژبې خبره یو ډېر ژور تعلق لري زموږ د زړه سره د احساساتو سره خو مهمه دا ده چې کله چې تاسو لیکنه کوئ نو تاسو به ځان بې طرفه ساتئ بله خبره یوازې په لیکنه کې نه ده اوس ګوره ډېر خلک په سوشل میډیا کې دي په فیسبوک کې دي په ټویټر کې دي نو هغه یار په کوم اخبار ته چې ما مقاله ورکړه نو چې زه بې طرفه وم او په فیسبوک باندې بیا سکندل کوي بیا خپل ټول نظر وړاندې کوي نو که ته یو صحافي یې که ته یو ژورنالیست یې ته به سوشل میډیا فیسبوک ټویټر به هم داسې ګڼئ لکه براډکاسټ چې هغه خبره ته په خپل آرټیکل کې نه کوې یا په ریډیو نه کوې یا په ټي وي نه کوې هغه خبره ته په فیسبوک کې نه لیکې ځکه چې دې نه ستا شخصي نظر معلومېږي سبا چې ته وزیر ته ورځې هغه وایي چې پرون دې ما ته په فیسبوک کې شکنځل کړي یا زما پارټي دې شکنځل کړي او نن ته بیا وایي چې زه بې طرفه یم نو د ژورنالیست ډېره مهمه دنده ده چې ته به خپل شخصي نظر ځان سره ساتې
صحیح صحیح نجیبه بیبی تاسو چې دا بی بی سی کالج آف جرنالیزم دې کې یا د سیس ټریننګ یا سکلز پروګرام شته د مهارت یا د سیس تربیتی پروګرامونه
او دا سیده چې دا خو دا چا خبره دا ټول د انلاین ټریننګ دی کنه نو تاسو چې ورسې یا په پښتو کې یا په اردو کې چې وګورئ نو هر ویب سایټ درې برخې لري یو برخه سکلز دی ټول سکلز دی یو برخه ژبه ده یعنی د اردو صحافت د اردو ژبه د اردو په اصطلاح ګرامر د پښتو ګرامر د فارسی ګرامر د عربي ګرامر او درېمه برخه چې ده هغه اصول دی د ژورنالیزم نړیوال اصول کاپی رایټ کاپی رایټ چې اکس خبره نو دی کې به څه کوي کنټمپټ اف کورټ ته چې د یو محکمه نه ریپورت اخلي نو ته به په محکمه کې به څه وایې څه به نه وایې خو د سکلز په برخه کې یا د مهارت په برخه کې موږ ډیر داسې مواد لرو چې ته به لیکنه څنګه کوې د موبایل لپاره به لیکنه څنګه کوې که ته ژورنالیست یې ته به هیډلاین یا د سرټیکې چې دا به څنګه لیکې ته به پریزنټیشن څنګه کوې دغه اوس دستي موږ یو فلم باندې کار کوو چې سکایپ د سکایپ نه به تاسو څنګه ګټه اخلئ کله چې تاسې براډکاسټ کوئ لکه په سټوډیو کې نفر غواړئ چې وصل کوي سکایپ باندې نو د دې اصول څه دي نو که دوستان ورشي په دې کې به دوی د سکلز برخه ومومي او دا وړیا ده یعنی دوی باندې پیسې نشته او کولی شي چې هغه وګوري او ترېزده یې کړي
سمه ده نجیبه بی بی تاسو کدا راتوه د سوشل میډیا خبره کیږي نن سبا ټویټر دی فیسبوک دی تاسو هم ذکر کوو سوشل میډیا په ژوند څومره اثر کړی دی
زما خو دا نظر دی زه خو بیخي ورته ژاړم چې کله ناکله ووینم د خوشحالۍ نه چې دا زموږ دوستان ځوانان په کوټه کې پېښور کې چې په خپل ژبه کې دایسي لیک لوستوم نه کړی نه سبا دی په پښتو باندې لیکنه کوي کیبورډ بوم نه ور سره په موبایل کې لیکي پښتو ټکی بوم نه ور سره خو د اردو نه کار اخلي او پښتو لیکي او زه دوه احساساتي سم په ما باندې دوه غلبه احساساتو کې چې خدایا دا ډیره غټه او دا یوازې دا په پښتونخوا کې دا خبره نه کیږي دا خبره په عربي ملکونو کې مسته تاسو وګورئ درویش عربي ملکونه دي چې دوی ټوله یوه ژبه لري د لیکنې دپاره هغه مودرن سټانډرډ عربي شته یعنې دا معاصره عربي ژبه او که تاسو په سوریه کې یاستئ نو تاسو خپل په ډایلیکټ باندې لیکنه نه کوئ که تاسو په شمالي افریقا کې یاستئ نو تاسو خپل په ژبه باندې دوی اجازه نه درلوده اوس خلکو لیکنه شروع کړې ده زما غوښتنه دا ده دوستانه چې په فیسبوک کې تاسو په پښتو لیکنه کوئ که د چا یو څه پښتو ډېر زده بل ته دې وروسئ که مه خفه کېږئ چې تا ته څوک وایي چې دا داسې ولیکه زه دا نه وایم چې تاسو ټولې یاګانې سمې زده کوئ او دې کې غلطي مه کوئ نه کوشش وکړي او کوشش نه وشي هغه کسان چې دا سافټویر باندې کار کوي کوشش دا وشي چې د پښتو رسم الخط واچول شي په موبایلونو کې او د دې نه ګټه واخیستل شي د ډېر غټ تاثیر ډېر غټ انقلاب دی د سوشل میډیا هغه څه چې په مکتبونو کې حکومتونه ونه کړله زه فکر کوم چې پښتون قوم د سوشل میډیا د لارې
نجیبه بیبی مونږ سره د ټلیفون کړی دی د ټلیفون لاره مرګری شوی دا یو اوریدونکې سارا نومېږي هغوی ته هر کلی وایو السلام علیکم
وعلیکم السلام علیه تا نجیبې ته ډېر ډېر سلام
ډېره مننه سارا تاسو بس پوښتنه لرئ
بالکل دا پښتنه لرم چې دا په اردو وظیفې کې کار کوي بل دا پښتنه لرم چې دا نومې ورکړی دی پراغه باندې سي باندې
بخنه غوړم
ساس ما پښتنه پون وسو ما پښتنه پون
او چې با خپل دانه مې ورکړې دي چې څه
کوي څه
دا کار کوي
سمدا سمدا ډېر ډېر مننه سارا تاسو ته به جواب درکې نجيبه بيبي دوی وی چې تاسو بي بي سي کې اردو سره کار کوي او بیا تاسو نوم هم دغه استعمالوي په بي بي سي کې
نه 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 زما په اردو کې کار نه کوم ما اردو نزدم نه ده زه په بي بي سي انګلیسي بر څنګه کې په کار کوم چې بي بي سي اکاډمي ده خو تعلق مې د ټولو ژبو سره ده او ویش ژبو سره نو د اردو سره کوم کوم د هندي سره د پښتو سره فارسی سره او نوم مې نجيبه دی او لیمه مې د چا خبره لقب دی د رادیو نوم مې دی ځکه چې کله چې ما کار پیل کړ په هغه وختو کې ما نه شوای کولای چې د خپل نوم نه کار واخلم نو ما لیمه خپله بزانې شوی دی
سمده نجيبه بيبي تاسو وخت کم پاتې دی او دوه درې پوښتنې راځي په ذهن کې دا ته پوس پاو کوم چې په دې 22 23 کالو کې تاسو تر ټولو لوی زده کړه څه کړې ده د صحافت نه میدان نه تاسو څه اثر اغستې ده په خپل شخصي ژوند کې
ولا ډیره سخته پښتون لري نه خبره دي ته خو زه ژورنالیست یم څه مې زده کړې دي نه پېژم انسان هر کله وایي چې نه پېژم یعنی زه په دې باور یم چې یو چا زما ته په کابل کې پښتنه وکړله کابل یونیورسيټي کې وایي چې ستا هیله څه ده نو ما هیله دا ده چې تاسو د خارجي رادیوګرانې بندې کوي هغه دا شریان لاړی چې دا څه وایي دا خو د بیبیسي راغلی ملګوره انګریز چې خپل خبرونه اوري هغه به فرانسې راډیو ته ناست وي امریکایانو ته به ناست وي چې خپله یې اوري نو ما هیله دا ده چې ستاسو دونه پر مخ لاړ شئ چې موږ بند کوي او څه مې زده کړي دي زده کړي مې دا دي چې انسان باید زحمت وباسي او یو مهمه خبره دا ده چې کله چې تاسو ژورنالیست یا په هر کار کې که ډاکټر یې که نرس یې نو کله نا کله کارونه دي هغه ارجنټ دي او ځینې کارونه دي هغه مهم دي یعنی په انګلیسي کې چې ورته وایي ارجنټ ان امپورټنټ نو انسان ته ضروري ده چې خپل ځان ته یو ګول ولري یو هدف ولري ته چې سهار د خوبه راکشې نه تر ماښام پرې دونه کار دی خاص بیا د ښځو موږ خو دوه شفته کوو کور ته هم ځي ډوډۍ هم پخوي کور هم پاکوي کوچنیان هم ساتي د دې لپاره چې پرمختګ په ژوند کې وکړي انسان باید 15 دقیقې لس دقیقې د ورځې د خپل هدف لپاره کار وکړي که هغه لیکنه ده که هغه پرمختګ دی ځکه که دا ونه کړې ته به دا ارجنټ کې ټول عمر بندې
صحیح صحیح او بل پښتنه هم د جرنالیزم یا د صحافت سره تړلې دا ده چې که یو محفل کې تاسو کېنئ نو د یو صحافي نه ډېره تمه کېږي چې دی به خپل په یو داسې موضوع باندې خبرې وکړي نو هغې کې بیا شخصي نظر خو څنګه را مخ کېدی شي او بیا هغې کې بیا تاسو څنګه خپل نظر ښایي
زه دا وایم چې په دې باندې پابندي نشته چې څوک دې شخصي نظر ونه لري شخصي نظر دې ولري خو که ته ژورنالیست یې که ته یو صحافي یې نو هر کله ته د خپلې ادارې یو استازی یې ته یو نماینده یې نو ته چې په یو واده کې هم ناست یې او خبره وکړې هغه یاره بابا د دوی راډیو داسې وایي یا دا فلاني اخبار سړی نه ولیده هغه داسې ویله نو تاسو یو ژمنه کوئ یو واده ورکوئ یو تعهد لرئ کله چې دې کار ته راځئ هغه دا ده چې تاسو ته که په کور کې مناسب په واده کې مناسب په فاتحه کې مناسب تاسو د هغه ادارې د سړی په نوم درته قتل کیږي. البته انسان کولی شي خپل شخصي نظر ولري، کتاب ولیکي، ووایي چې دا زما د ادارې نظر نه دی، زما شخصي نظر دی. خو صحافت داسې یو کار دی چې ته به په هر کار کې ځان واردوې، داسې کار دی چې ته به کېدای شي چې هغه په یو شي کې ته ماستر ونه اوسې، ته به په هر شي کې ځان خبره. او بل دا دی چې که څوک غواړي صحافي شي هغه باید یو فیلډ ته په یو ځای کې ځان متخصص کی. نو که دا فارن جرنلزم دی، که دا اقتصاد دی، که دا ملیټری دی، که هر شی دی، ته به ځان په هغه ایریا کې رسی. ځکه که داسې نه یې سپیشالیست ایریا ونه اوسې، نو بیا سړی هسې هغه سطحي جرنالیزم دی. که نه
سمه ده. نجیبه بیبی، ستاسو سره خبرو ډېر خوند وکړو. بس د پروګرام اخیری وخت را رسېدلی دی، تاسو نه ډېره ډېره مننه کوو. ډېره مننه. اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو سروې پروګرام ته غوږ وئ. په نننی پروګرام کې زموږ سره له لندن نه نجیبه لیما میلمنه وه. امید کوو چې دا پروګرام به ستاسو خوښ شوی وي. په راتلونکو سروې نورو خپرونو کې به دغه شان نورې میلمنې راځي، هغوی سره به خبرې کوو. د مشال ریډیو سره اوسئ چې د سهار د نهو نه د ماښام تر شپږو بجو پورې